Nikki Strong, and this is VOA 1 The Hits.
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادمیم دا د امریکا غک آشنا راډیو خبرونه ده د ورځنۍ مسایلو او بحثونو پروګرام لرو د امریکا جمهور رئیس جو بایدن پروند اپریل په 28مه د کانګرس ګډ غونډې ته وینا وکړه او په تیر رسول ورځو کې د خپل ژوندو په حق لولسته معلومات ورکړ چې د داخلي او خارجي سیاست په برخه کې څه اقدامات کړي دي او څومره پرمختګونه شوي دي. مونږ اوس په دې حق له سیاسي چارو دوه تنو کارپوهانو ډاکټر عبید الله برهانی او ژورنالیست زرغون شاه شینواری سره غږیږو. مننه درنو اوریدونکو چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. محترم زرغون شاه شینواری صاحب، د اپریل په 28مه د جمهور رئیس بایدن د کار سل ورځې وشوې. معمولا هر جمهور رئیس چې قدرت ته ورسیږي نو سل ورځې چې کار وکړي بیا د خپل کار او اقداماتو په باره کې کانګرس ته معلومات ورکوي او په خپل آینده پروګرامونو غږیږي. تاسو د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په مقایسه د بایدن اقدامات څنګه ارزیابي کوئ؟
عمومي ډول باندې جمهور رئیس بایدن د تیرو سل ورځو په حساب خپل کار کې ښه روان دی. البته د بایدن او ټرمپ ترمنځ یو مقایسه چې لږ توپیر لري هغه دا ده چې جمهور رئیس ټرمپ چې څلور کاله مخکې د چوکۍ ته راته هغلته کرونا نه وه، او بایدن چې راته د کرونا یو جهانی ناروغي چې وه هغه امریکا او ټوله نړۍ نیولې وه. بس په دې لحاظ باندې د کرونا مسله د دواړو جمهور رئیسانو لپاره که د مقایسې یو معیار سړی وګڼي نو چې رښتیا خبرې جمهور رئیس بایدن د کرونا په مقابل کې ډیره موافقه او کامیابه مبارزه وکړه. یعنی امریکا اوس په نړۍ کې لومړنی هیواد دی چې د 231 میلیونه امریکایي وګړو نه تقریبا د 230 میلیونه امریکایانو یا د واکسین لومړی دوز وهلې دی یا دوهم دوز وهلې دی. په دې سره د امریکا په داخلي مهم پرابلم کې په مهم مشکل کې بایدن موافق
مشکته لیدي. ها ها، چې د انتخاباتي مبارزه کول هغه وخت یې هم د ټرمپ په پروګرام باندې انتقاد کړي وو. پام دې برخه کې ویلي وو چې که زه راغلم نو زه د پرا زبه دا مشکل حل کوم او زر به ورته لاره پیدا کوم. نو اوس هغه د معلومه شو چې د واکسینونو په ذریعہ باندې په دې برخه کې کافي پرمختګ وشو. ستاسو په فکر د داخلي پروګرامونو په برخه کې چې د کوم وعده کړي وي د ولس سره او د سلو ورځو کې چې څه اقدامات کړي دي، ځینې پالیسۍ کې بدلونونه راوستي دي، د کورونا نه علاوه په کومه برخه کې ښه کار شوی دی په دې تیرو سلو ورځو کې؟
داخلي سطح کې هم بایدن هغه وعده چې د خلکو سره کړي وي په انتخاباتو کې هغه راوسپړلې. په هغې باندې لومړني کارونه چې وو هغه شروع کړل، ځینې کارونو ته عملا بودیجه او پیسې واخیستلې، ځینې پانګې شوې هغه په خپلو خپو باندې ودرولې. د کورونو والا چې فرضاً وروستنی فرمان یې دا و چې څوک چې کورونه اخلي د هغو سره به حکومت د بایدن حکومت یو معلوم مقدار کومک کوي. مهاجرو په برخه کې چې ته کوم لو کړی وو چې فرضاً د لاتینی امریکا یا نړۍ د اسلامي ملکونو یا نورو هیوادونو نه چې امریکې ته کډوال او مهاجر راځي، د هغې په رابطه باندې هغه بندیزونه چې جمهور رئیس ټرمپ لګولي وو په هغې کې به نرمخ راولي، کار به راولي، اصلاحات به راولي، ځینې خلکو ته به ګرین کارتونه او سیټیزنشپ ورکوي، ځینې ماشومان چې اصلا هغه په اختصاصي ډول باندې په حقوقي لحاظ باندې د دې وړ دي چې هغه د مهاجرت د حقوقو نه برخمن شي هغو ته به د مهاجرت شرایط برابروي. په دې برخه کې د دوو ښه پرمختګ یې کړی، ښه اصلاحات یې منځته راوړي دي. مثلا د ښوونځیو کالجونو د محصلینو سره د زده کوونکو سره د محصلینو سره د سکالرشپ او د پیسو کومات او د خونځي د ماشومان سره د ډوډۍ او خوراک کومات دا هغه مطلب دی چې اصلا د ور باندې د کانګرس نه بودیجه واخستله هغه منظور کړه کاری ور باندې وکړه یعنی په داخلي سطح باندې د دوه کار شته تر تاغه سطح پورې چې د وادي کړی وي په دې وادو باندې خپل خره وادي
او بخښ شنوار صاحب یو بل داخلي مسله د مکسیکو سره په سرحد باندې د دیوال جوړولو چې جمهور رئیس ترامپ هغه کار شروع کړی وو او بایدن ور باندې اعتراض درلود او ویلی و چې کدی قدرت ته ورسیږي دی برخه کې بدلون راولي او ویلی و چې دا د غیر قانوني مهاجرو د مخنیوي د حل لار نه ده.
د جمهور رئیس ترامپ په وخت پاغ زاینو کې چې امکان یو غلطه دو هغه دیوال شروع کړی وو او چې کانی نو هغه ځمکې پاتې وي مګر په عمومي ډول باندې چې جمهور رئیس بایدن راغلی په دې تیرو سلو ورځو کې د مکسیکو او د جنوبي امریکا او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ هغه لارې چې خصوصا چې موږ ته ډېر معلومات دی چې د کالیفورنیا نه مکسیکو او دې ساحو ته تللي دي په دې لارو باندې د خلکو تګ راتګ دومره زیات شوی دی دومره نورمال دی چې هغه د دیوال مسلې خپل ارزښت بیخي د لاسه ورکړی دی دیوال یې که دیوال نه نو څوک چې په سمه لار باندې په سړک باندې ځي راځي نو دیوال ته بیا څه ضرورت دی چې کله چې کالیفورنیا ته راځي نو اول به سانتیاګو ته راځي په دغه ساحو کې عمومي لاره ده دلته د دواړو هیوادو په سرحد کې اصلا دغه خوره چې خلک راځي کاغذونه چکی ګوریا په دې سړک باندې چې اوړي راوړي د کاغذونو چکول یو شرط دی مګر دې ځایونو کې د خلکو د شناخت په اساس لکه زمنګ او ساسو دا د ډیورن د ناروا کرخه خوا دې خوا خلک چې مختلف لارې او طریقې او شناخت وسیلې لري دغه څه وسایل نه خلک دلته می استفاده کولای شي دغه څه مسایل باندې امریکای ته داخليږي په دې حساب باندې زه فکر کوم د دیوال مسله اوس وخت کې هیڅ مطرح نه
قانوني لارونه بر راضي امریکای ته دا خو صحیح خبره
قانوني لارو راضي منتها د امریکا په نړۍ کې وزیده یو داسې یواد دی چې دوی د ماجرو پر رابطه باندې ډېر عجیبه پالیسی لري یعنی یو ځل چې د امریکې خاورې ته یو څوک داخل شي بیا د امریکې د خپلو داخلي قوانینو په لحاظ باندې د هغې استل بیا د هغه چا صلاحیت نه دی چې هغه چا هغه ماجر نیولی د هغې صلاحیتونه بیا محکمې او حقوقي ارګانونو پورې تړل کېږي او محکمه او حقوقي ارګانونه هغه سړي ته ځای ورکوي ډوډۍ ورکوي ساتي یم بس فقط یو نظارت په شکل باندې تر څو چې یو عدلي محکمه د ده په رابطه فیصله وکړي چې آیا د ده دوسیه حقانیت لري چې امریکا کې پناه واخلي که دروغ ویلي چې څه ده
مننه شینوار صاحب ستاسو په اجازه یو زلیبی اوریدونکو ته دا خبره کوم چې درنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د ورځنۍ مسایلو او بحثونو پروګرام اوري او د خپل ملمنو سره په دې غږیږي چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په تیرو سلو ورځو کې په داخلي او خارجي مسایلو او موضوعاتو کې څه اقدامات کړي دي خا شینوار صاحب په داخلي مسلو کې خو نور خبرې هم شته دی خو کده بایدن د خارجي سیاست او پالیسي مسلې ترې شو نو یو تازه مسله په دې اخر ورځو کې د زرګونو ارمنیانو د وژنې مسله و چې د امریکا ایس جمهور رئیس په دې برخه کې څه اقدام نه وکړي مګر د چې د انتخاباتو په وخت کې کوم ژمنه کړې و په خپل غژمنې ودرېد او د عثماني امپراتوري په وخت کې د سلګونو زرو ارمنیانو وژل رسمن نسل وژنه وبلله د ترکیه اکثر عمل خو سرګند دی خو د نړیوالو اړیکو پرانا کې دی مسلې ته وګوري چې کارو شو
اصلا جمهور رئیس بایدن نه یوازې د ارمنیانو د مسلې په اړوند باندې یو نوې او تاریخي پریکړه وکړه د افغانستان د مسلې په اړوند باندې هم یو نوې او تاریخي پریکړه وکړه لکه څنګه چې د خپل ویلی چې زه د امریکا څلورم جمهور رئیس یم چې ماته دا جنگ په میراث باندې پاتې کیږي او زه دې ته خاتمه ورکوم هغه سي اعلان وکړ د سپینې ماڼۍ د هغه ځای نه چې جو دبليو بوش په افغانستان باندې د امریکایي عسکرو د ورتلو امر کړی و د هغه ځای نه امر وکړ چې موږ د افغانستان د بې قید و شرطه خپل پوځونه راوباسو د دې ترڅنګ د ناتو د تړون سره د په دغه سلو ورځو کې هغه خپل روابط چې د امریکا او د ناتو ترمنځ او د اروپا د دوه متحدینو ترمنځ جوړ شوی و هغه په یو نورمال پله باندې روان کړ. د ارمنیانو مسله چې تاسو یاد کړه دا په خپل ذات کې ډیره مهمه مسله ده. مهمه په دې اساس باندې ده چې اصلا د اولې نړیوالې جګړې نه وروسته د امریکا هر جمهور رئیس چې سپینې ماڼۍ ته راغلی دی نو دلته نه یوازې ارمنیانو بلکې ځینې امریکایي سناتورانو او د قدرت مرکزونو سپینې ماڼۍ نه دا خواهش کړی دی چې تاسو اصلا دغه مسله دا د یو نیم میلیون ارمنیانو وژل د عثماني امپراتورۍ په وخت کې دا یو ټول وژنه وبولئ. مگر هر رئیس جمهور دا کار نه کړی. بایدن دوه درې ورځې مخکې فکر کوم په درشتم د اپریل باندې اعلان وکړ چې د ارمنیانو دغه وژل چې و دا یوه ټول وژنه وه. په دې اساس باندې دا مسله اوس په منځني ختیځ او دغه ساحه کې چې ترکیه او د قفقاز د حوزې ملکونه پراته دي د روسیې په لمن کې دا په ټول منطقې په سیاست او حتی د افغانستان په سیاست باندې او د منځني ختیځ په سیاست باندې او خپله د امریکې او ترکیې په روابطو باندې د امریکې او اسرائیلو په روابطو دا مسایل ډېر ژوره اغیزه لري.
د امریکا په خارجي سیاست کې یوه مسله د افغانستان نه د خارجي پوځیانو د ایستلو مسله ده او بایدن ویلي و چې په دې مسلې باندې غور کوي او په مسؤلانه ډول غواړي د افغانستان امریکایي عسكر وباسي. د پوځیانو د ایستلو نیټه خو اعلان کړه چې تر سپتمبر پورې به ټول امریکایي پوځیان د افغانستان نه وځي. شینوار صاحب د دې سیاست آینده څنګه ویني؟
د قطر په موافقه کې د 2021 کال د مې اوله نیټه د خارجي پوځونو د وټولو لپاره وروستۍ نیټه ده.
بله او
جمهور رئیس بایدن راپورته شو دغه نیټه نفي کړه او د څلور میاشتو ته وکځوله. په سپتمبر په 11 باندې بوزو دا د امریکای او بایدن لپاره یو امتیاز و. مگر د دې په مقابل کې د امریکا دولت یا بایدن طالبانو ته هم امتیاز ورکړی. مهم امتیاز دا دی چې د قطر په موافقه کې څلور عمده مادې دي. اغلته داسې راغلي چې دا یوه ماده عملي کول د بلې مادې د عملي کولو لپاره لار پرانیزي. او که تاسو یاد شي ډاکټر صاحب خلیلزاد به دا ویل چې دا یو پکیج دی یو د بل سره ارتباط لري. بایدن د دغه څلور میاشتو د اعلان په اساس باندې هغه ټول شرایط او شروط له منځه وړي. نو ویلي چې موږ بدون له خیر او شرطه د افغانستان نه راوځو. د بلینکن وینا هم همدغه اړخ لري. دو ویلي چې موږ خو راوځو دا خبره خو حتمی ده چې موږ راوځو. او اوس که ځکه حتمی ده چې امریکا هم دا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو په ټول افغانستان کې خپل ټول مرکزونه اړې دا سره تړلې دي او خپل ټول فعالیت په افغانستان کې دوه درې او اټ ماډو مرکزونه تر راټول کړی دی.
بله بله.
اوس دلته د امریکای مسله چې دا هغه تقریبا حل ده او د ناتو چې دوه وځي د وټو په مسله کې دلته د افغانانو لپاره او زمونږ د منطقې د ملکونو لپاره او د امریکایانو لپاره دوه درې مسایل ډېر مهم دي. اول دا چې امریکا د طالبانو سره په وټو کې چې څه معامله کوي څه خبرې کوي څه امتیاز ورکوي څه امتیاز د طالبانو داخلي دا خو د امریکای او د طالبانو د دوه هغو جنگي اړخونو امتیازات ورکول او اخیستل دي چې دا شل کاله په دې جنگ کې اخته دي. نو چې د جنگ نظر وباسي څه د لاسه ورکوي څه د لاسته راوړي اندېښنه په کوم ځای کې ده؟ اندېښنه په دې ځای کې ده چې د افغانستان په قضیه کې زمونږ ګاونډي دولتونه دخیل دي او افغانان د دې نه ویره او ډار او خطر احساسوي چې مبادا خدای مکړه امریکا داسې ونکړه چې اصلا د افغانستان په دې قضیه په دې حساس پړاو کې چې دوی د وټو په حالت کې دي او خپل وټو ته د سہولتونو په خاطر باندې د افغانستان په قضیه کې ځینې داسې امتیازات زمونږ ګاونډیان ترګوتو نکړه چې هغه د افغانستان د ملي منافع او استقلال سره ټکر ولري. دغه سي خطرات د افغانستان اوسنی افغانستان کې شته. امریکان خلک دا غلري توقع لري چې کدو د طالبانو نه ارڅ غواړي او طالبانو ته ارڅ ورکړي دا د مسلې داخلي اړخ دی کېدای شي افغانان او طالب امریکایان وروسته ورباندې بیا جوړ شي مګر زمونږ خاوره زمونږ ملکیتونه زمونږ منافع باید اصلا په هر معامله کې حداقل محفوظ وسی دویمه مسله چې دا هغه په طالبانو پورې اړه لري مسله دا ده چې طالبان آیا ناتو خو وسوي بلینکن نه نه اعلان وکړ بایدن ووي چې موږ وځو بدون له شرایطو نه او حتی وروستنی راپور چې دا زمونږ او ستاسو خبرې کوو چې موږ زه دلته د وال سټریټ جورنال په حواله باندې وایم هغو په نننۍ مقاله کې خپل لیکلي دي چې ډاکټر صاحب خلیلزاد کېدای شي همدې هفته کې قطر ته ولاړ شي او په قطر کې د طالبانو سره په دې رابطه باندې خبرې کوي چې د ناتو قوتونه به د 2020 کال د جولای تر څلورمې نیټې پورې په بشپړ ډول د افغانستان د ووځي خو په دې شرط باندې چې طالبان اصلا د دوی په مقابل کې مزاحمت نه کوي اساسي سوال اوس په دې ځای کې دی چې طالبان په درې حالتو کې یو آیا طالبان هغه څه چې وایي چې موږ په افغانستان کې اسلامي حکومت غواړو او اسلامي حکومت جوړو د طالبانو د ډلې نه ځانته یو اسلامي حکومت جوړوي یو دوه د ناتو د هغه پاتې شونو سره چې 2001 کال کې افغانستان ته وړل شوي وو او تر اوسه پورې هلته حکومت د هغو سره شریک حکومت جوړوي دوه او دریم که ناتو که هغه غواړي طالبان چې د افغانستان کې د ملي مشارکت داسې یو شریک حکومت د هغو افغانانو د هغو افغاني جوړښتونو د هغو افغاني سیاسیو د هغو افغاني ټولنو د هغو افغاني قومونو سره جوړ کړه چې د طالبانو د وجود په هغو کې اصلا د یو ملي قوت په توګه باندې پټي ما په عقیده دغه شی نه د هغه پورې اړه لري اوس په طالبانو پورې اړه لري چې طالبان څه کوي
ډېره مننه زرغون شاه شینوارې صاحب کور دې ودان نوی چینل نوی وخت
ستاسو د خوښي وړ پروګرام د آشنا تلویزیون خپرونه نیمه کور ته کډه تلویزیون او کاروان خپرونې د ټلو ټي وي ټلو نیوز او لمانه تعقیب کړئ د تلې میاشتې له نهمې نیټې څخه هره شپه فلسطین وجود امریکا غږ او ټلو یوه بریالۍ ملګرتیا
درنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام اوري د سیاسي چارو کارپو او ژورنالیست درغون شاه شینواری صاحب خبرې مو واوریدي اوس د خبرونې بل میلمه د سیاسي چارو کارپور ډاکټر عبید الله برهانی صاحب سره غږیږو ډاکټر صاحب عبید الله برهانی پروګرام ته ستړي مشي په خیر راغلی
تاسو ستړي مشي صح الله حوالم ده
ولا خیر شکر تاسو څنګه
الحمدلله مننه
د زرغون شاه شینواری صاحب خبرې خو دې واوریدي غواړم تاسو په نظر پوښم چې د جمهور رئیس جو بایدن د 13 سلو ورځو د اقداماتو په حق له تاسو ارزیابي څه ده په عمومي ډول
پدې شک نشته چې د امریکا متحده ایالاتو روسي سروې وښودل چې د 25 تقریبا نوزن نورو تر 35 پورې دی په دغه فیصدی باندې د امریکا خلکو د دنا یا چې دا تقریبا اغلب امریکایان دزي نو دې ته رضایت خودلې د تر رضایت داخلي موضوعات او پاساس پر دې چې امریکا داخل د باندې توجه لري او داخل کې ډېر جدي موضوع د کورونا او دغه لپاره تقریبا د ډېر په چټکتیا سره خبرګونو خوده
اما د خارجي مسلو په حق له تاسو مخکې د زرغون شاه شینواری صاحب خبرې واوریدلې تر یو حد پورې د افغانستان په مسله کې چې هغه خپل نظر ورک نو اوس تازه خبره ده چې د امریکا د لوی درې سيزانو د کمیټې رئیس جنرال میلر ویل دي چې د افغانستان په مسله کې د خارجي قواو د وټلو نه روسته پیشبینی اسانه نه ده سړی پیشبینی شکوله چې سبا کېږي همداشان د امریکا خارجه وزیر بلینکن هم ویل دي چې هیڅوک په افغانستان کې جګړه نه غواړي مګر بیا هم د یوې سناریو احتمال شته چې داخلي جګړه پیښه شي بل خو ته چې سړی ګوري ډاکټر صاحب خلیلزاد ویل دي چې دای فکر نه کوي چې د افغانستان حکومت به د کم سقوط یا خطر سره مخامخ وي ډیره پوری کېدای شي چې سقوط ونه کی خو امریکا خو ویل چې کوم مسولانه ډول د افغانستان نوځو نو دوی دغه اندېښنه ویره ولې لري دا سیاسي اندېښنه ده ویره ده که نظامی
په بخښنه سره غواړم چې وایم چې سیده چې په بهرني سیاست کې د پاریس د اقلیم تړون ته دوی بیرته راستانه شو او دا تقریبا یو ډیره غټه لاسته راوړنه وه. د ایران په موضوع کې یو څه تقریبا هم د شو دغه شوی دی، تر اوسه پورې یو پرمختګ روان دی. اما د افغانستان موضوع کې لکه چې تاسو څنګه ورته اشارې وکړې، د افغانستان موضوع کې زه فکر کوم چې د ابتدا نه لکه دلته چې په امریکا متحده ایالاتو کې ځینو طرفونو دا نیوکه وکړله او دا تقریبا په ځای نیوکه وه چې د خلیزات ګمارنه په دغه پروسه کې بیرته هملته پاتې شو. د ده زیاتې اتکا په خپله په دې سیمه ییزو هیوادونو باندې، حتی د اسلام آباد ته نولس کراتې تللی دی. په دې لحاظ باندې که سړی ورته ډېر په جدي سره وګوري، په دغه وروستۍ ګمارنه د جو بایډن کې د خلیزاد د ماموریت د دواړو طرفو نه د ډېرې بې باورۍ شکل ونیول، که د دوحې طرف نه و او که د کابل د حکومت د طرف نه و. زه فکر کوم د هغې په نتیجه کې دغه وروستۍ پرېکړې وشوې چې د یو طرف نه د غیر مسؤول شکل باندې یا د غیر تفاهم په شکل باندې اعلان دی وشو چې دوی به خپل قواوې د افغانستان نه وباسي.
یعنی دا نظامی مسئله ده،
دا سیاسی اړخ لري، نظامی هم ده. ما دا ویل چې یو اشتباه ده، خپل دغه د پخانی دغه و ده خپل خلیزاد و چې دلته ځینې امریکایي کاری هم دا خبره تایید کړې ده نیوکه. او د دې په نتیجه کې دا وشو چې د کابل حکومت هم بې باوري ده او د سیمه هم بې باوري شوه او د دوحې طرف نه هم دا بې باوري فضا نور هم زیاته شوه. د دې بې باوري فضا کې دا وشو چې د کابل حکومت ځینې ملیشیا سازي وکړي په شمالي هیوادو کې، د ولایتونو کې. دوحه نه غواړي چې فرضاً ترکیې ته لاړ شي، د ترکیې دغه د سیاسي اړخ نه، د ترکیې د دوحې تړون د په اساس باندې باید قدم په قدم وړاندې تللي وي، چې او په دواړو طرفونو باندې کابل حکومت وایي، او که حتی د دوحې طرف دواړو باندې باید د فشار وړل شوی چې یو جوړجاړي ته رسېدلی وي. دلته یو بله اشتباه دا وشوه چې دی ترکیې ته ورساو غورځوله. دا د ترکیې موضوع تاسو پوهېږئ چې ترکیه په افغانستان کې د یو خاص پرګنې او یو خاص ګڼۍ یا د خاص مشخص قوم سره د ارشه درشه لري، او بیا په ناتو هېواد کې عضو هم د دې نه ماسوا د ترکیې اصلا خپل ګټې دي چې په افغانستان کې پخوا ګټې نه لرلي. اوس د دوی د آینده د قراردادتونو په مسله ده، د هغې دپاره کوم دغه کې خپل دغه کې خپل غم خوړلې ده. په دې خاطر باندې سړی کولی شي په سیاسي لحاظ باندې دا د بې باورۍ فضا نور هم پراخه شوه. نو اوس دې د خاطر اوس سیمه ییز کوشش کوي چې څه قسم ته بېرته ده راټول کړي.
ډاکټر صاحب، امریکا خو وایي چې موږ په مسؤولانه ډول وځو، اوس نو دغه اندېښنې څنګه رفع کېدی شي؟ دا خو خبرې دا رقم تبصرې د امریکا د دومره لوړ رتبه مقاماتو، دا خو د افغانستان په پوځ پولیس، د افغانستان په ولس، د ټولو خلکو پر روحیې باندې تاثیر کوي.
په دې کې شک نشته دی چې یو خبرې ته باید سړی په وزور ته ووایي، هغه دا ده چې د جو بایډن سره د افغانستان موضوع د اولویتو څخه نه وه. پخوا هم د کمپاین په وختو کې، د کمپاین نه مخکې هم د دغه خاص نظر لرو د افغانستان موضوع په هکله باندې.
مګر دا خو یې ویلي وو چې که زه واک ته ورسېږم، قدرت ته ورسېږم، نو امریکایي قواوې د افغانستان نه وباسم. دا خو یې ویلي
خبره مې کوله چې دا هم دغه یوه خبره کوي چې زه خپل قواوې د افغانستان نه وباسم، لکن په منطقه کې نور بعدونه دې مسالې پیدا کړه. او هغه دا دی چې دغلته د چین موضوع ده چې دوی ورسره ډېره زیاته، د امریکا متحده ایالات سره ورسره ډېره زیاته کړکېچن اړیکې لري، او عین حالت کې روسیه ده، او ورسره څنګ کې ایران دی. نو په دې شکل باندې که سړی ورته ګوري، دې طرفونه د دغې راوتلو یا د دغې شکل اعلان سره هم موافق نه وو. بله دا وه چې په افغانستان کې د دوحې طرف هم هغه زیرک سیاست ونه پاله، د یو تفاهم په نوي تفاهم په صورت کې د امریکا متحده ایالات د په منطقه کې پاتې شوي وو. دا که د افغانستان وای او که د افغانستان کې پاتې کېږي، نو دا یوازې د افغانستان دپاره نه، بلکې د منطقې د څارنې دپاره وو. هغه سیاسي زردکان هغویم کار وانخیسته، بلکې دغه ټول حالات داسې جوړ شو چې دوی غواړي چې راوځي. خو د دوی راوتل هم زما په آن باندې به داسې نه چې هغه فقط کېدی شي چې په نظامي لحاظ باندې راوځي، اما دوی په نورو شکلونو باندې بهلته د یوازې نه د افغانستان لپاره، بلکې د منطقې لپاره باید شتون ولري.
تاسو د منطقې خبره وکړه، په منطقه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو خبره وکړه. د ایران په برخه کې چې جمهور رئیس بایدن د اټومي تړون په باره کې بیرته د ایران سره دغه خبري شروع شي او ایران کوم توافق چې کړی دی په هغه باندې عمل وکړي، فکر کوي چې دې مسله کې دغه پالیسی کامیاب ده؟
بایدن پالیسی تقریبا د خپل اتحادي همداوو سره لکه چې د اروپایي هیوادي هیوادونو سره په یو ځای روانه ده، په ډېر طرفونه دې ته د شک په سترګه باندې ګوري او هغه دا دی چې ډېر طرفونه دا وایي چې دا بیرته دې تړون ته ګرځېدل په دې معنا باندې چې د نوي شرایطو په اساس باندې نه اوسېږي چې د امریکا متحده ایالاتو له خوا نوې نو دا د هماره ورکې چې ایران یو د هستوي یا ذروي اصلحې د تولید هغه دولت ډېر نږدې شوی دی، نو دا به دوی دپاره صرف فقط وخت ورکول وي. په دې لحاظ باندې تاسو ګورئ چې د اسرائیلو پرلس ناراضیتا هم د دې د جو بایدن د دې پالیسۍ نه ده. فکر نه کوم چې دا به کومه خاصه فایده ولري، یا به کیدلی شي فقط یو مسله وي چې د منطقه د جنګ نه لري وساتي، اما په ډیپلوماسي لحاظ باندې چې دوی کومه دا پروسه شروع کړې ده زه فکر نه کوم چې دا به د ایران د امریکا متحده ایالات یا د دوی د پالسو دغه اوسېږي دا سودمنده اوسېږي، او د خپله د ایران لپاره فکر کوم دا زیاته فایده مند اوسېږي. ایرانیان په دې پوهېږي چې د وخت څخه څنګه کار واخلي.
برهانی صاحب، یعنی ستاسو په نظر په آینده کې به هم په دې برخه کې د امریکا د دې موجود سیاست پرانا کې په دغه برخه کې اقدامات مشکل وي؟
زما په اند باندې کوم اقدامات چې کیږي یا کیدونکي دي نو هغه زه فکر نه کوم چې هغه د منطقې لپاره به سودمند وسیږي یا حتی د امریکا متحده ایالاتو اروپایانو لپاره، مکه دوی په دې باندې باور په دې لري چې دا کیدی شي چې د ډیپلوماسي کار ورکړي، اما ډېر طرفونه په دې باندې بالکل دغه دی باوري دي چې ایران د هستوي یا ذروي اسلحې د تولید لپاره ډېر زیات نږدې شوی دی.
نو مخنیوی نشي کېدی؟ بلې،
فکر نه کوم چې دغه روسي تړون یا دغه پروسه چې د پالیسۍ غوره شوې ده دا به دغه وکړي د دې نه منې کړي. بلکس ایران اوس هغه پخوانی ایران نه دی، غیر د اسلحې څخه د ذروي اسلحې څخه پخپله ایران په منطقه کې ډېر کارتونه لري. تاسو پوهېږئ چې په عربي نړۍ کې ده، پخپله په افغانستان کې ده، اوس دغه د روستي خوځښتونه شو یا شورخ چې په خپل په د میدان وردګ په ولایت کې یا نورو کې هغه د قیصری ملیشی یا نور سره د علي پور ملیشی سره دا ټول تقریبا د نوي هغه حزب الله د ملیشو شکلونه دي چې په یوازې نه په افغانستان کې بلکې په ټوله منطقه کې دوی لري. دا هغه دغه دي دا تقریبا خوځښتونه دي چې د ایران د ایران په اشارو باندې د ایران د ستراتیژیک اهداف خوندي ساتي.
نو څه فکر کوي چې بایدن دغه اوسنۍ پالیسۍ کې څه رقم بدلون باید راولي په دې برخه کې؟
بایدن ټولی منطقی په حقل باندې پورا بدلونونه نه ولیدل، اوس چې فرزند د فلسطین او د اسرائیل موضوع بالکل په ما پټه په ولاړه ده، لکه څنګه چې د دغه په وخت کې و د ترامپ وخت کې و، او د ایران موضوع هم په دغه شکل باندې ده. که چېرته د افغانستان موضوع ته ګوري نو هلته د جو بایدن زیات اعتقاد داسې لیدلی کېږي چې کېدلی شي چې په ډیپلوماسي لحاظ باندې به دغه د ملي پخلاینې عالي شورا ته یو داسې وخت ورکړي او حتی دې ته یو قوت ورکړي چې دغه د سولې پروسې ته اوږه ورکړي. اما چې ګوري د ملي پخلاینې دا مجمع یا دا ټولنه دا خلک چې دي چې دا کوم کسان راټول شوي دا سره کې جنګي آزادي او چې د جنګ پلاوي دي او جنګ کې وخت تیر کړی، یعنی په داسې سیره په دې کې لیدل کېږي چې هغه رښتیا هم د سولې سیره اوسي، د سولې باوري سیره اوسېږي چې داخل د افغانستان کې او د پله د دوحې لپاره قابل د قبول اوسېږي.
مننه ډاکټر صاحب برهانی کورم ودان چې د امریکا غږ آشنا رادیو په خبرونه کې برخه واخیسته. درنو اوریدونکو، په تیرو سلو ورځو کې مو د امریکا د داخلي او سیاسي مسایلو په حق له د جمهور رئیس بایدن د اقداماتو او فعالیتونو په حق له د امریکا غږ د خبرونه د ملمنو د سیاسي چارو کارپوهانو زرغون شاه شینواری او ډاکټر عبید الله برهانی صاحب نظریات اوریدل. تاسو نه هم مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.